Çalışar Seferiyak. Ahmet Şiberyem Stasu Kurba. Assalamu Aleykum. جرمنی او بریتانیا اعلان وکړ چې په زرګونو نور افغانان بل افغانستان وباسي. د تیر حکومت یو شمېر چارواکي دې پریکړې ته خوښ دي.
خو افغان د خطر سره مخامخ یو ځکه موږ جزایي بحثو کې کار کړو. سیاست نشته یو کوم تکشوی یو زموږ قضایي نور ملان تعین کړي.
په دې خبرونه کې مو د پخواني ولسمشر سلاکار عمر داوودزی را شخولې چې جمهوری نظام څنګه سقوط وکړ او دای د اشرف غنی په وینا یو وړاندوینه هم را سره شریک کړي.
امکان لري چې طالبان موږ ته نظامی سقوط راکړي خو بیا دوی به اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما د 3 دسمبر د 2000 کې د نوو ویره
دا ستر د خبريال دا سزايت تللې
د خلکو دا جوړ کو د طالبانو د تحریک د مشر ملا محمد عمر راخوندي.
تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله سنک ځای اوروي.
سلام ده مهم خبرونو سرچکی ده. بریتانیا حکومت اعلان کرده چه له جنوری میاشتی ده زرگون افغانانو ده استلو پروسه پیلوی. ده طالبانو ده حکومت ده کانون و پترولیام وزارت شرکتونو او کانکیندون کتا گواه کرده که په ناقانون توگ استخراج وکړي نو بندیان به کریم. او په بنگلادیش که ویلوی کخته او رخیسته چه لعمله نه درش کسان وجل شوی. بشپړ خبرونه. د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د زرګونو افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د بریتانیا حکومت پرون په دې اړه یوه مفصله اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي چې وزیرانو سلا وکړه تر 30,000 پورې افغانان چې ژوند دي په افغانستان کې په خطر کې دی بریتانیا کې میشت کړي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنس ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند دي په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لاره برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د بریتانیا د حکومت د اعلامیې له مخې په دې ډله کې هغه خلک شامل دي چې له بریتانیایي ادارو سره کار کړی وي یا د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او بیان ازادۍ په څیر بنسټیزو اصولو ټینګښت لپاره هڅې کړي وي. بریتانیا تر دې مخکې هم په اګست کې 15,000 افغانان راایستلي دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهاب الدین دلاور ګواښ کړی که څوک په ناقانونه کان کیندنه باندې ونیول شي نو بګرام یا پلچرخي زندانونو ته به واسول شي. دلاور دغه څرګندونې پرون د قانونو په یوه داوطلبۍ کې د کان کیندونکو شرکتونو ته وکړله.
دا څه کسان ګیر شي دوی ماشینري به هم ټوله ضبط کېږي او دوی به بګرام یا پلچرخي ته لیږل کېږي او دوی ته به هغه جزا موږ ورکو چې په ټول عمر چا نه یې ورکوي ځکه دې د خاینې ملي کېږي. دا خاینې ملي ده، خاینې اسلامي ده.
د طالبان حکومت وایي چې دوی له یو شمېر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کوي او دا څو اونۍ د کانونو د استخراج په قراردادونو او داوطلبیو بوخت دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ټیم سبا له متحده عرب اماراتو سره د آسیا جام لوبه کې برخه اخلي. د افغانستان ټیم داسې وخت له متحده عرب اماراتو سره لوبه کوي چې خپله اولنۍ لوبه په آسیا جام کې په پاکستان باندې بایللې ده. د 19 کلنو کم عمره ملي ټیمونو آسیایي جام لوبه په متحده عرب اماراتو کې پیل شوې دي. تمه ده چې افغانستان له متحده عرب اماراتو وروسته راتلونکې دوشنبه له هندوستان سره مخ شي. په بنگلادیش کې ویلوی کشتۍ اور اخیستې چې له عمله 9 کسان وژل شوي او 2 تنه نور ټپیان دي. پیښه نن سهار وختي د دغه هیواد په جنوب کې شوې ده. چارواکو ویلي په ام وی او ایجان نومي کشتۍ کې شاوخوا 900 مسافر ناست وو. د اور وژنې یو مسؤول کمال الدین بهویان ویلي اور په ماشین خونه کې لګېدلی او تقریبا 2 ساعته وخت یې ونیو چې مهار شي. د اور لګېدنې په وخت ګڼو کسانو ځانونه د کشتۍ له پاسنیو پوړونو لاندې اوبو ته اچول. ښایي د مړینو شمېر زیات شي ځکه له 2 ژوبلو نه هم د اروپایي ټولنې یو لوړپوړي چارواکي ویلي له ایران سره د اټومي تړون په اړه راتلونکي دور خبرې به راروانه دوشنبه په ویانا کې پیل شي. د ایران د اټومي چارو په اړه د اروپایي ټولنې د خبرو همغږي کوونکي انریکا مورا پرون په یو ټویټ کې دا خبره کړې. هغې زیاته کړې په راتلونکي دور کې باید په اساسي او مهمو مسئلو خبرې وشي او له امریکا سره باید له نږدې کار وشي. امریکا تر اوسه په مستقیم توګه له ایران سره په خبرو کې ګډون نه لري. اخوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلی هیواد د چا فشار ته غاړه نږدي، خو ویانا کې به په ښه نیت خبرې ترسره کړي.
طرف های مقابل ما تردید نکنند که اگر بخواهند
زموږ مقابل لوری دی پوه شي چې که یو امتیاز راکوي او لاس غواړي، نو ایران به هیڅکله دا لار ورسره ونه مني. د خبرو کې زموږ د وکړې وړ صنعت هغو ژمنو ته رسېدل دي چې د برجام ټولو خوا اشاره ورته کړې ده. د نړۍ لوی قدرتونو امریکا، بریتانیا، فرانسې، چین، روسیې، جرمني او اروپایي ټولنې 2015 کال کې له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. 2013 کال امریکا له دې تړون ووته او پر ایران یې سخت بندیزونه ولګول چې په ځواب کې دغه هیواد هم د اټومي تړون څخه سرغړونې پیل کړې. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران راسره مرستندوی دی. له افغانستانه د ګڼو نورو افغانانو د ایستلو په اړه د بریتانیا او جرمني له اعلان وروسته دې پلان ته د هغو افغانانو خوشبیني زیاته شوې ده چې دې ته انتظار دی چې کله به له افغانستانه وځي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په زرګونو نور افغانانو ته سیاسي پناه ورکوي او په بریتانیا کې د میشت کېدو زمینه ورته برابروي. همدارنګه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد غواړي د هغو 15,000 افغانانو شمیر پوره او پناه ورکړي چې دوی یې ژمنه کړې وه، او یو شمیر یې اوس په افغانستان کې پاتې دي. نور په دې راپور کې.
بریتانیا او جرمنی تازه اعلان کړی چې له افغانستان مزرګونه نور افغانان چې له امنیتي ستونزو سره مخامخ دي و به یې باسي. یو شمیر افغانان چې له هیواده د وتلو شیبې شمیري د اعلان خوشبینه کړي دي. افغان قاضي چې د تیر حکومت پر مهال په محکمه کې دنده درلوده نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل سي، خو وایي په دې وروستیو کې له لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دی او له نړیوالو هیوادونو غواړي چې د ده د ژوند د ژغورلو لپاره دې ورته پناه ورکړي. خدا خی یواز دغه قاضی سنځ نوی. یو شمیر افغان خبریالان هم چې فکر کوي په افغانستان کې ځوان ته ګواخ پېښ دی، وایي هڅه کوي چې له دې هېواده ووځي. له دې ډلې د دوو بیلابیلو افغان رسنیو خبریالانو چې دوی هم د امنیتي حساسیتونو له امله ونه غوښتل په راپور کې نومونه واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه هېوادونه چې له افغانستان نه د افغانانو د ایستلو پلان لري باید دوی ته لومړیتوب ورکړي.
په دمرکو وایم چې د وروستي بدلون وروسته د نوي سرپرست حکومت پر راتلو سره کمې هیلې مې چې د ځان کورنۍ او خپل هېواد لپاره لرلې اوس مهال ټولې مړې دي. د هېواد بې برخلیکتوب، د خپل ژوند بې برخلیکتوب، د خپل کورنۍ بې برخلیکتوب دې ته اړ کړی یم چې هلې ځلې وکړم تر څو وکولی شم پرته له افغانستان یو بل هېواد ته ووځم.
د ډېرو نورو قشرونو ژوند ته جدي او مستقیم ګواښونه متوجه دي. همداراز د خبریالانو ژوند هم ګواښل کېږي چې له هغې ډلې څخه یو زه هم یم، ځکه په تېرو 15 کلونو کې ما په ځینو داسې سوژو ځینو داسې راپورونو کار وکړ چې په هغې کې د فساد لویې دوسیې او دغه راز د بشري حقونو د نقض ځینې پېښې افشا شوې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه پرون پنجشنبه د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر ویکتوریا اکتیس ویلي چې دوی 15,000 نور افغانان له افغانستان خپل هیواد ته بیایي او هغو کسانو ته به د ویزو د ورکولو په برخه کې لومړیتوب ورکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا له هلو ځلو سره مرسته کړي، د ولسواکۍ او ښځو حقونو لپاره یې ښکاره مبارزه کړې او د ډیموکراسۍ او ښځو حقونو په څیر د دوی د ارزښتونو د ساتلو لپاره هڅې کړي او یا هم د افغانستان د لږکیو څخه دي. دا په داسې حال کې ده چې بریتانیا ته رسیدلي زرګونه افغانان لا هم په موقت ډول په هوټلونو کې میشت دي. ویل کېږي چې ځایي چارواکو ته د نویو کسانو میشت کېدو لپاره پانګه هم ورکول کېږي. همدارس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې د هغو 15,000 افغانانو د ایستلو او ورته د پناه ورکولو لړۍ چټکه کوي چې دوی ژمنه کړې وه. د جرمني د بهرنیو چارو نوی وزیر انالنا بایربوک پنجشنبه د مرغومي په دویمه وویل جرمني هڅه کوي دا بهیر کړندای کړي او د برخه کې د افغانستان له دریو ګاونډیو سره د وتلو د نویو لارو د لټون په موخه خبرې اترې کوي. نوموړي د ایران، تاجکستان او ازبکستان نمونه یاد کړی دی. خو طالبان بیا خلکو ته د امنیتي ګواښونو موجودیت ردوي او وایي چې دا مهال ټول هیواد کې خلک امن ژوند لري او د دوی د کسانو له لوري نه یوازې دا چې چاته ګواښ متوجه نه دی بلکې په خبره یې د خلکو امنیت هم نیسي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې له خلکو وغوښتل چې په خپل هیواد کې د پاتې سي او د بهرنیو هیوادونو د تک اراده دی نه لري.
مهال په هیواد کې هیڅ چاته کوم تعدید او ګواښ متوجه نه ده او نه څوک چاته ګواښ او تعدید متوجه کولای سي. کوم ځایونو کې که احتمالا څوک چاته تعدید کوي د اسلامي عمارت دایمي او قانوني مراجعه کولای سي او اسلامي عمارت جدي ده سي پلټنو کې او تعقیب کې په مجموع کې دا راپورونه سي نشریږي چې واقعیت نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې څو موده مخکې د طالبانو د مشر ملا حبت الله لولوري هم د خلکو د اندېښنو او شکایتونو له امله د ولایتونو والیانو او چارواکو ته په خطاب کې یو فرمان ورکړل سوی و او په هغه کې راغلي و چې دوی دې له هغو خلکو سره له نږدې وګوري او ستونزې دې ورحل کړي چې غواړي له امله یې هیواد پرېږدي.
تیر کال او د راتلونکي لیدلوری
د کال په پای کې د ازادي رادیو ځانګړې مرکه.
د دې ځانګړې مرکو لړۍ سر له سبا له ازادي رادیو پیل شي. د افغانستان د جمهوری دولت یو پخوانی چارواکی محمد عمر داودزی وای د افغانستان وروستی ولسمشر اشرف غنی د تیر کال په دسمبر کې د حکومت د پرزیدو او د اقتصادي تنګسي سره د طالبانو د مخامخې دوه وړاندوینه کړې و. شاغلی داودزی د افغانستان د وروستی ولسمشر شاغلی غنی د سولې په چارو کې د لوی سلاکار و او د پاکستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه کار کاوه او د حامد کرزي په حکومت کې د کورنیو چارو د وزیر دنده ترسره کړې ده. شاغلی داوزی اوس په متحد عربی اماراتو کې دی. له د سره عصمت څاروان مفصله مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې. ویل کېږي چې د کابل تر سقوط وړاندې موافقه شوې وه چې طالبان به کابل ته نه ننوځي، موقت یا ګډ حکومت به جوړ شي او بیا به طالبان کابل ته ځي. دا جوړ جاړی د چا ترمنځ شوی و؟
دا خو موږ هم هماغه وخت کې اورېدل او همدا اطمینان هم راکول کېده د جوړ جاړی د امریکا او د طالبانو ترمنځ شوی و. البته چې دا کوم لیکلې بڼه نه درلودله، شفاهي او نو تفاهم شوی و. او په دغه ورځ باندې چې سقوط واقع کېده یو قسمت د طالبانو کابل ته ننوتی و، اما یو دفتر د قطر بیا هم نارې وکړلې او غږونه یې پې کول چې کابل ته مه ننوځئ او موږ یو سیاسي جوړجاړی رامنځته کړو. اما دلته د کابل د څلور خواوو قمندانان کابل ته ننوتل. نو دا د دوه ضعف دلته موجود و. یو دا چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ کوم لیکلې تفاهم نه و، شفاهي و، او امریکا لږ ذره تیروتنه هم وکړه چې د طالبانو اصلي اراده باندې پوه نه شول په هغه وخت کې. او دویمه دا د دې خبرې نه دا سړی جوته کوي چې طالبانو کې هماغه سر نه پوره همغږي موجوده نه وه، واحد قمانده نه وه. یو قسمت یې ویل چې موږ سیاسي جوړجاړي په اساس نه ووځو، یو قسمت بلې په دې فکر کوو چې نه دا فرصت دی په زور یې نیسو.
دا خو د سقوط دی ورځې خبرې دي، لیکن تاسې د ولسمشر د سولې د چارو سلاکار وی له طالبانو سره مخامخ خبرې کړې دي. طالبانو څه غوښتل؟ آیا دا یې غوښتل چې کاملا واک را وسپاري او که دې ته حاضر ول چې له تاسو سره ګډ حکومت ولري؟
په طالبان سره په 2014 جنوري کې په دوحا کې زموږ ملاقات و. وخت کې دولت کې نه ومه، اما هغه وخت کې د خبرو نظما برداشت دا و چې طالبان د کابل د موجوده ادارې سره ګډ نظام کې کار نه کول نه غواړي. البته چې دا برداشت ما و چې کم خلک چې کابل کې اوسیږي او دولت سره نه دي، دوی امکان لري چې ځان سره پاینده حکومت کې شامل کی او فرصت ورکی. دا غنه بعد هیڅ وخت به متيقن نشم چې طالبان بازيري چې د کابل د یا د جمهوریت د ګډ نظام سره وکارو کی په ګډه وکارو کی.
آیا تاسو په هدي چې د افغانستان جمهوری نظام به سقوط کوي؟
زه څوار لس پنځه لس ورځې مخکې د دینه متوجه شوم چې وسنو سقوط کی خدا نه واضح چې څه وخت به سقوط کی سپتمبر کې وي اکتوبر کې وي د کال اخر پورې به نو ځینې غونډې داسې ما په ارک کې چې پکې مې خپل دخالت شامل هم حضور مې درلوده هلته چې ځینې گزارشات مې واورېدل او ځینې خبرې مې واورېدې په دې نتیجه ورسېدم او ضمناً دا بل اړخ نه خو موږ خبرېدو چې طالبان په څه حالت کې دي د ملک څلور خواوو کې څه حالت دی.
داسې ویل کېږي چې د ولسمشر غني سلاکارانو ستاسو په شمول ده ته حقایق نه ویل، هغه څه چې په میدان کې تیرېدل له هغه دی نو خبر، دا خبره سمه ده؟
خو زه د هر چا شاهد خو نه یم، زه صرف کله چې ما ځان ته ده سره لیدلی و ما خپل نظر ورکړی او سره مې شریک کړی او د ده نظر مې اورېدلی په هغه عقله خبره کوی شم. زما برداشت دا و چې د سړی آګاه و د هر څه نه خبرېده. ما دسمبر میاشت کې دا خبره واورېده چې امکان لري چې طالبان موږ ته نظامي سقوط راکړي خو بیا دوی به هم اقتصادي سقوط سره مواجه شي. دا ما تیر دسمبر د 2020 کې دنه واورېده. مشکل دا نه و چې دی آګاه نه و، مشکل دا و چې دی په څه پوهېده او بیا څه چې عمل کې کوه هغې کې تفاوت و. آیا د خپل دا مشکل چې پوهه د عمل سره سر نه خوړ یا دا چې پوهه د ده او عمل د بل چا په لاس کې و؟
داوزه صاحب، تاسو په تیرو شلو کلونو کې په حکومت کې لوړې چوکۍ درلودلې، د حکومت د ناکامۍ لوی دلیل څه بللی شي؟
د حکومت ناکامي د هغه وخت نه شروع شوله چې دوسره نظام موږ باندې خارجیانو تحمیل کړ. یعنی هغه د ډاکټر غنی او د ډاکټر عبدالله ترمنځ ګډ حکومت دا خو خارجي قوتونو په افغانستان باندې تحمیل کړ. د هغه وخت نه د نظام شړېدل شروع شول.
تر هغه مخکې هم حکومت په باره کې ویل کېږي چې ډېر کامیاب نه و، له فساده ډک و او ستونزې ورځ په ورځ ډېرېدي.
نه، فساد خو په دې منطقه کې عام دی، داسې یو ملک ماته وښیي چې هلته فساد نه وي. په افغانستان کې همیشه و، کله به ډېر و کله به لږ و. مګم زه تاسو ته ښه مثال وایم، 2014 انتخابات چې وشولو په هغې کې یو سرتاسري امن قایم شوی و. د افغانستان صرف څلور ولسوالۍ د دولت په کنټرول کې نه وي چې هغه هغه وخت کې زما یادیږي دولت نیولی شولې، خو هغه امکانات چې په هغې مصرفېدل هغه بې ځایه و، نو ځکه دولت ونه نیولې. او څومره سرتاسري انتخابات شو چې 8 میلیونه خلک راووتل رایه ورکړله په اول راوند او په دویم راوند کې.
دې ته په پام چې تاسې په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په حیث کار کړی دی، آیا پاکستان همدا غوښتل چې څه وشول؟
دغه اوس صحیح نه شم ویلی چې د هغوی توقع به څه وه، یا په بل عبارت باندې آیا اوس پاکستان خوشحاله دی څه چې په لاس را وړي دي او که نه تشویش هم لري. زما چې څومره برداشت دی او څومره هغه ملک پیژنم او د هغوی د ګټو تاوانونو سره آشنایي لرم، په یو حساب خوشحاله دي چې د هند لاس یې قطع کړ د افغانستان نه، اما په بل حساب باندې باید تشویش ولري چې دغه حالت په دوی هم راتلونکی دی، کیدای شي نن یا سبا یې په دوی باندې راشي.
محمد عمر داوودزی د پخواني ولسمشر اشرف غني د سولې په چارو کې سلاکار او د پاکستان لپاره ځانګړی استازی. یو شمېر سیاسیونو د بشر حقونو فعالانو او خلکو یو ځل بیا پاکستان د طالبان په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړی دی. دغه تورونه داسې مهال دي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغان سیاسیونو او طالب چارواکو سره په کابل کې د پاکستان سفیر لیدنې او له لویې سره له طالبانو سره د پاکستاني چارواکو خبرې اترې زیات شوي دي. جزئیات په دې تفصیلي راپور کې.
د بشر حقونو یو شمېر افغان فعالانو او سیاسونو یو ځل بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې تورن کړ. دوی ادعا کوي چې د پاکستان موقف په تیرو څلورو میاشتو کې د طالبانو او افغانستان او د طالبانو په اړه د دې هیواد د چارواکو څرګندونې دا ښیي چې دغه هیواد د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي. پاکستان په تیرو میاشتو کې د دوو سترو ناستو کوربه توب کړ چې په هغې کې د ګڼ شمېر هیوادونو استازو ګډون درلود. د پاکستان ډېر ټینګار په دې ناستو کې دا و چې نړۍ د له طالبانو سره تعامل وکړي. له دې ورهاخوا هغه مهال چې طالبان د دویم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د پاکستان لومړي وزیر عمران خان څو ځلې له نړیوالو غوښتنه وکړه چې طالبان په رسمیت وپیژني. ان تر دې چې هغه د میزان په میاشت کې لزینو رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژندلو په صورت کې د زینو نمنونکو پایلو غوښ هم وکړ. د اسلامي هیوادونو د همکاري او سازمان په غونډه کې د عمران خان تازه څرګندونې چې د افغانستان د فرهنګ په اړه یې کړې وي، هغه هم دننه په افغانستان کې د ګڼو غبرګونونو سره مخ شوې. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د تیر نظام د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح او د تیر حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر شهزاد اکبر هغه څیرې بي چې د پاکستان لومړی وزیر وروستي او څرګندونو ته غبرګونونه وښودل. دوی یو یو شمیر خلکو د عمران خان خبرې د افغانستان په چارو کې لاس وهنه یاد کړه او وی ویل چې دا په یوې نړیواله ناسته کې د افغانستان د خلکو لپاره سپکاوی دی. خزینه فعال راضیه بارکزی وی پاکستان په نړیوالو غونډو کې تل د طالبانو په ګټه خپل دریځ بیان کړی. دا یو له هغو ګوتو په شمار میرمنو څخه ده چې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې د ښځو د دفاع لپاره غږ پورته کوي. اغلی راضیه د او آی سی له ناستې وړاندې دا چې پاکستان د دې ناستې کوربه و دغه سازمان ته یو لیک هم استولی و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د حکومت اوسنی رویه چې غواړي وښیي د افغانستان یو زړهسوانده او ښه ګاونډی دی داسې نه ده، بلکې هغه غواړي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او ځان د افغانستان د ټولې جغرافیې مالک وښیي. زما او د ټولې له نظره دا د افغانستان په تاریخ، فرهنګ، جغرافیه باندې تیری دی او باید بې ځوابه پاتې نه شي.
خو د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید او آی سی ناست څخه وروسته له رسنیو سره په خبرو کې د عمران خان خبرې د افغانانو لپاره سپکاوی ونه بللې. هغه له دې ناست نه وروسته په کابل کې رسنیو ته وویل هر څوک د خپلو خبرو مسؤل دی او دا لازمه نه ده چې یوې مثبتې ناست ته د منفي اړخ ورکړل شي. هغه وویل اړتیا نه لیدل کېږي چې د حکومت لخوا د دې خبرو ته غبرګون وښودل شي. له بل خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو لپاره او همداراز دوی ته د مشورو په هدف زیاتې هڅې کړي. ښاغلي قریشي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د حکومت او یو لړ نورو مسایلو په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي او زلمي خلیلزاد سره لیدنې هم وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز د عقرب په شلمه د تورکا په ناسته کې چې په اسلام آباد کې وه له نړیوالو وغوښتل تر څو د طالبانو له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي. هغه د غشان د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د میزان میاشتې په 9 کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له رئیس الوزرا سره یې ولیدل. ښاغلي قریشي کابل ته له سفر یو ورځ وروسته وویل چې دوی طالبانو ته مشوره ورکړه چې څه ډول حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د بشري حقونو فعال خانولي عادل وایي پاکستان هیڅ وخت د افغانستان رښتینی ملګری نشي کېدای. د هغه په خبره د پاکستان وروستی دریځ له نړۍ د امتیاز اخیستو په معنا دی تر څو وښيي چې پاکستان په طالبانو نفوذ لري.
کیدای سی پاکستان په دې خبر سره پیډول نړۍ په نام مستقیمه توګه یا په نا اعلان شوی توګه قانی کې چې نور د افغانستان په اړه د ډیرو مهمو مسایلو پر سر له دوی سره خبرې وکړي. پاکستان غواړي دنیا ته وښيي چې تر طالبانو د مخه مونږ ډیر مهمې چې د افغانستان د مسایلو په اړه سره خبرې وکړي.
د پاکستان د پارلمان او د پښتنو ژغورنې مخکښ غړی محسن داوړ او دغه هیواد سناتور افراسیاب خټک د جوزا میاشتې په وروستیو کې له شمېر رسنیو سره ویلي وو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي دریزونه د طالبانو په استازیتوب دي. خو د کابل ښار اوسیدونکي میوند د پاکستاني چارواکو وروستي دریزونه د افغانستان په چارو کې ښکاره لاسوهنه او تیروتنه یادوي.
طالبانو باندې او دغه راز په افغانانو باندې د پاکستانی چارواکو دغه راز موقفونه خنه، یعنی هغوی باندې خنه لګی. د طالبان دغه کار په خپل چارو کې مداخله غنی، هغوی د پاکستانی چارواکو له دغه کړنو څخه ناراض دي. نو خدای دې شي اسلامي امارت په دې اړه خبرګون وکړي.
فیض حمید هم د طالبانو د کابینې له اعلان څور زی مخکې کابل ته راغلی وو. نوموړی هغه مهال د پاکستان د آی اس آی مشر و. هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې طالبانو هغه افغانستان ته بللی او د سفر هدف یې د رهبری پر سر د طالبانو د خپل منځي ستونزو د حل مسله وه. هغه ادعاوې چې طالبانو بیا رد کړې. په ورته مهال د طالبانو د حکومت له چارواکو، ادارو، له مسؤلینو، په ځانګړي ډول د بهرنیو او مالي وزارتونو سرپرستانو سره په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پر لپسې لیدو کتو پر ټولنیزو شبکو د ډیرو خلکو نیوکې او غبرګونونه راپارولې دي. موږ غوښتل په دې اړه د شته ادعاګانو په تړاو د طالبان نظر هم واخلو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت بیان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیع الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د پاکستان د سیاست اصول او بنسټ د اسلام استازیتوب نه کوي. ښاغلي مجاهد ویلي وو چې پاکستان کې داسې کس حاکم دی چې 40 کاله برخلیک د هغوی په لاس کې و او د پاکستان د حاکم لپاره دین نه بلکې مالي مسایل مهم دي.
پاکستان پاکستان پورې تړلې نه دی. پاکستان هم الهام اخیستی موږ دین افغانستان زموږ هم سلګونه کار دلته اسلام تیر شوی
بلخوا یو شمیر افغان سیاسي کاربوهان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او د افغانستان لپاره د پاکستانی چارواکو دی وروستي او څو میاشتو حلیزلی له نړۍ نه د خپل هیواد په ګټه د امتیاز غوښتنه بولی. سیاسي کارپو طارق فرهادي:
پاکستانیا خودشان یک دستگاه دیپلوماسی بسیار قوی دارند. از سالها به این طرف
پاکستانیان خپل د ډیپلوماسۍ یو ډیره پیاوړی دستگاه لري. لکلونو را په دې خوې انګلیسي ژبه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ځای پر ځای کړی دی. خو له بده مرغه د افغانستان هغو کسانو چې باید غږی اوچت کړی وي وتښتېدل او د تیښتې سره خپل محبوبیت هم له لاسه ورکړ.
دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د افغانستان په کورنیو چارو کې په لاسوهنو تورنېږي. خود دغه هیواد چارواکو هیڅکله دا ادعاګانې نه دي منلي. که څه هم موږ هڅه وکړه په کابل کې د پاکستان سفارت د چارواکو نظر په دې اړه واخلو خو ونه توانېدو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کونړ کې د شیدو راټولولو له دریو مرکزونو څخه چې د پخواني حکومت په وخت جوړ شوي وو یو هم کار نه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
50 کلن حیات محمد د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي د شیدو ساتلو او پروسس مرکز لپاره خپل ځمکه حکومت ته په واک کې ورکړي. دو نیم کاله کېږي چې مرکز پرې جوړ شوی. د شیدو ساتلو او پروسس هر ډول عصري وسایل په کې شتون لري، خو دوی ته د روزنیزو ورکشاپونو د نه ترسره کېدو او نور اسانتیاو نه برابرولو له امله یاد مرکز بې ګټې پروت دی.
د دې لپاره موږ کار وکړو، د ځم ورکو تاوانونه هم پکې وکړو او د علاقې ته هم خیر ورسېږي او موږ ته هم خیر ورسېږي. پروسس لپاره چې کوم شیان دي هغه ټول یې راوړي. نو تقریبا دې له موږ 200 کسان شورا لرو. بې کاره سړی مې 2-3 غواګانې خو لري که نه؟ د وطنې غواګانې 3 کیلو د هغه په کارېږي، نور زیات دي. دا پروګرام هم دې لپاره جوړ کړی چې خلک د دې کار سمبالت کړو، هم ګټه هم وکړي، هم زموږ کار هم پرې وچلېږي. باید موږ ته سمینار جوړ شي، موږ په کار باندې پوه شو. ځکه دوی اوس موږ سره وعده کړې چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکوو.
یوازې په شیګل ولسوالۍ کې دغه مرکز نه دی جوړ شوی، بلکې په مرکز اسدآباد او څوکۍ ولسوالۍ کې دې ته ورته دوه مرکزونه جوړ شوي چې درې واړه د ورته برخلیک سره مخ دي. د څوکۍ ولسوالۍ د مالدارانو شورا مشر محمد اکبر راته وویل د مرکز جوړېدو وړاندې پخوانی حکومت او اړوندو مؤسسو ورسره ژمنه کړې وه چې مالدارو ته به د څارویو د خوراکي توکو ورکولو ترڅنګ هغوی ته د شیدو پروسس او راټولولو بیلابیلې لارې چارې ورزده کوي.
موږ سره نه موستاتو کومک وکړو، سوال نه دولت وکړو. دوی موږ سره وعده کوي چې ټریننګونه به لرکو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالدارانو سره مرستې به کېږي، تاسو سره به موږ نه خو هغه موږ سره هېڅ شی هم ونه شول. موږ لکه ټریننګونه راکړي، د ډاکټري هغه بعض سامان آلات په کې موږ خو فیټیږو نه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې دې نه شو، دغه نه شو، دا خو نه دښ کېږي کنه.
هغه وایي داسې پرېکړه شوې وه چې د څوکۍ د شیدو راټولولو او پروسس مرکز ته به د نورګل څوکۍ او خاص کونړ ولسوالۍ مالداران شیدې راوړي چې د وخت 25 لیټرو پورې شیدې اټکل شوې وي، او همداراز پاتې دوه مرکزونو ته به د نږدې ولسوالۍ او مرکز اسدآباد خلک شیدې رسوي. خو د حالاتو بدلېدو او د ډیری مؤسساتو د کارونو بندېدو سره یې مرکزونه همداسې بې ګټې او تړلې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره د بیلابیلو ادارو دروازې ټکولي، خو تر اوسه ورته د ژمنو پرته هیڅ عملي کار نه دی کړی. د کونړ زراعت ریاست کې د مالدارۍ چارو امیر ډاکټر سید نورالدین سادات ازادي راډیو ته وویل ولایت کې ګڼ خلک د مالدارۍ پر چارو بوختي، او دغه مرکزونه هم د کرنې او مالدارۍ وزارت لخوا د دې لپاره جوړ شوي چې له یو پلبه ورسره د څارویو لرونکو اقتصاد وغوړېږي، او له بل پلوه به هیواد ته د وارداتي لبنیاتو مخه ونیول شي. خو په دې برخه کې د مرستندوی مؤسسو همکاریو ته اړتیا ده.
نو که د مؤسساتو لخوا په دې ستونزو د حل په اړه کومک وشي، نو نوموړي مرکزونو فعالېدو ته به زمینه مساعده شي، نو زموږ مالداران خلکو ته پاکې شي او لبنیات عرضه شي او زمنگ پٹولنه کې به سوی تغذیا فخر تنگ دستی کشا راتیته شي او د مالدارانو کورنۍ اقتصاد تقوی شي.
په کونړ کې د شیدو راټولولو ساتلو او پروسس مرکزونو خاوندان په داسې حال کې شکایت کوي چې تیر حکومت د بهرنۍ مرستندوی مؤسساتو په همکارۍ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دغه ډول مرکزونه جوړ کړي چې تر ډیره بریالي دي او له بهرنیو هیوادونو څخه د لبنیاتو واردات ورسره راکم شوي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه.
د بریتانیا حکومت اعلان کړی چې له جنوري میاشتې د 20,000 افغانانو د رایستلو پروسه پیلوي. د افغانانو د میشتولو وزیر ویکتوریا اتکنز ویلي د افغان اتباعو د میشتولو بهیر به هغو ته چې ژوند یې په خطر کې دی یوه قانوني او خوندي لار برابره کړي چې بریتانیا ته راشي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر شهابالدین دلاور ګواښ کړی چې د قانونو له ناقانونه استخراجونکو سره به سخت چلند وشي. هغه دا ګواښ پرون د قانونو د داوطلبۍ په یوه غونډه کې کړی دی. د قطر او ترکیې یو ګډ پلاوی په کابل کې دی او د افغانستان د 15 هوایي ډګرونو د تخنیکي کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبرې کوي. په بنگلاديش کې یوې کښتۍ اور اخیستی چې له امله یې 9 کسان وژل شوي او 2 بیا نور ټپیان دي. پېښه نن سهار وختي دغه هیواد په جنوبي سیمو کې شوې او په یونان کې هم د کډوالو د یوې بیړۍ په ډوبېدو سره لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي. دا پېښه پرون شوې او قربانیان د افریقا او منځني ختیځ دي.
وړاندې ساتیا ووریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغام خبرو. خطر د پروګرام مخکې د طالبانو د تحریک مؤسس مولا محمد عمر تر مرګ مخکې چیرته وو او کورنۍ د جمهوریت تر سقوط مخکې چیرته وو؟ زموږ خبريال هغه کسان راغولې دي چې لدی خبر دي او د مولا محمد عمر د کورنۍ غړي ساتل او پالل. نور په دې راپور کې.
دا جاغه د طالبانو د بنسټي شودونکو ملا محمد عمر دی چې لسیزی وړاندې د رسنۍ سره یوازې د ټلیفون لاري خبري کړي، خو نوموړی د خپل وکلنی دوري پر مهال د رسنۍ په وړاندې نه دی راښکاره سوی. د طالبانو د غورزنګ مشر او بنسټي شودونکو ملا محمد عمر چې اصلي د افغانستان د جنوبي ولایت د کندهار د خاکریز ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خو د ژوند زیاته برخه د ورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې تیر کړی ده. د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکو او د ملا محمد عمر نږدې ملګری وایي ملا محمد عمر د خپل پلار له وفات څخه وروسته د 15 کلنۍ په عمر له خپل کورنۍ سره د کندهار لډانډ ولسوالۍ څخه د ورزګان دهراوت ولسوالی تولیش دیده او هلته د خپل اکاګانو مولوی محمد انوار او مولوی محمد جمعه تر سرپرستی لاندې د یادی ولسوالی د لندیانی په سیمه کې د ژوند بل پړاو پیل کړ.
د لرګي دا دروازه او د خټو دا جوړ کور د طالبانو د مانوي پلار او د طالبانو د تحریک یا د بنسټي شودونکو د مشر ملا محمد عمر را خوندی. دا کور د ورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ فلندی نواسی مکی دی. د په همدی کور کې شپانس کاله د همسایه په توګه تیر کړی دی. د خپل اکا سره همدایه د میلمستیا کوټه ده.
دا د ورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د لندی ناوا فلندی ناوا کې دغه زاګی د په همسایه توب د امیر مومنین اکا پښکی وسیدی چې دی ورارو. دا د د اکا ځای و. دا ځګې دلته په همسایتوب دی اوسېدی. دلته 15 کاله درولس کال پورې دلته وه. بیا چې دی افغانستان د دوی لاسته د مجاهدینو د امیر مومنین لاسته ورولېدی، بیا دوی د دغه دګې سولاړه کندهار ته په کډه هلته بیا استوګنه کول.
عبدالرحمن او د سیمې نور خلک وایي ملا محمد عمر اخوند د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې د شوروي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړې. نوموړي وایي ملا محمد عمر په یادی ولسوالۍ کې د ملا محمد اخوند له لور سره کوژده کړې او په خبره کله چې ملا محمد عمر اخوند وخت ورسېدی نو یو ځل بیا د راوت ولسوالۍ ته ورغلی. د معلوماتو پر اساس چې ملا محمد عمر په قومو تک دی، د مولوی غلام نبی هوتک زوی دی، د مولوی محمد رسول مسی او د مولوی باز محمد کړو سیدی. په کال 1409 هجری لمریز کال کې چې له 1908 زیږدیز کال سره سمون خوري، د افغانستان د کندهار ولایت د خاکریز ولسوالۍ د چاهیمت په کلی کې په یو غریب کورنۍ کې زیږیدلی وو. د ملا محمد عمر نژدی ملګری او د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي کله چې د طالبانو تیر تحریک ړنګ سو نو د ملا محمد عمر کورنۍ دهراوت ولسوالۍ ته کوچ کړی. د دهراوت ولسوالۍ د میاندو د سیمې قومي مخور غلام نبی خان اکا او د ملا محمد عمر نژدې ملګري ازادي راډیو ته وویل کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو نو ملا محمد عمر خپل کورنۍ وده ته وسپارل. نوموړي وایي شاوخوا درې میاشتې د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه په غوښتنه ساتلې ده چې څو ځلې په هغه وخت کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا چاپې هم پرې ووهل سوې
چې دوی واده واده د کنداره راله د کوچنیانو له مولیا کوم ساعت چې ورته راو پر دغه ځای ته بیا ما د شپې کډه راوړې ده د پلار کره مې وروړې ده د ملا محمد اخوندې کړه پر هغو باندې کار تکلیف سو بیا مې راوسه یو بل همسایه مې د یو سری بار کې بیا مې په هغه کې واړول دغه بسم الله هغه هم ورسره و دا بسم الله هغه په شمول مې بیا راوسه په دې سری کې مې واړول په دې وخت کې چې یو څو زمانه تېره سو امریکایانو چاپه راباندې وله زموږ شان یې هم ګرده یوړه د دوی دام یې وړه ټول هغه شان مې نه سره چور کړ دی مو بیا راوسی دغه ځای سم بیا په دغه سړی کې ملا یعقوب اخوند خپل همدی د خپل کشرانو سره یو ځای کړ کور یې په دغه خو بیا دلته یې ورور پیدا شو ورور یې پیدا شو دهلته ښه دی یو څو زمانه چې بیا نوکې کراري سوله واده مو بیا واستوه زیاته بیا ما دا کوچنیان د چا په لاس ورکړه بلکې باره بوتله پاکستان ته یې واړوه.
غلام نبی خان اکا وایي ملا محمد عمر اخوندې د شوروي د ځواکونو د یرغل په وړاندې د ده تر لاس لاندې جنګېدلې او نژدې ملګری وو. نوموړي وایي کله چې د طالبانو تیر نظام چپه سو او ملا محمد عمر خپله کورنۍ وده ته وسپارل نو بیا یې ورسره اړیکې ختمې سولې او په اړه یې معلومات تر ننه پورې نه لري، خو د زوی ملا یعقوب اخوند سره یې اړیکې لرلې او دوه کاله وړاندې یعنی په 2019 کال کې هم په پاکستان کې ورسره لیدلې دي.
ملګری مو د کلي مو خدای مو قریب وو شهر کرامات منو سره درلود شناخ مو سره درلود خو دلته به دغه ملا محمد اخوند زما برای دلته دوستي وکړه په دیراوت نو خو برای ساتنګ پر مخ نو د دې سوال کوي پارک کې یا دنیا کلونه به دوه کاله به چی چې نه می دیدل ولی نه راتلی خو موږ ورکل پاکستان کې مو سره لیدول خو دا اوس کوم زده چو خو موږ د پچا ګرځاو الیک خو وسن موږ د نه دی وسره خرابې خو ما نه موږ د چ ورغلی نه یو
موش هڅه وکړی چې په دیاړه د ملا محمد عمر د کورنۍ د غړو او د طالبانو د دفاع وزیر ملا یعقوب چې د ملا محمد عمر زوی دی هم خبرې وکړو خو بریالي نه سو. خدای وازی ملا محمد عمر نه دی چې د ورزګان د خلکو سره تعلق لري، بلکې د طالبانو نور مشران هم لکه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم د ورزګان د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي دي او ځینې نور لوړپوړي مشران هم د ورزګان د نورو سیمو دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هرکلای کوم په دې هله چروغ او جوړ وسی په دې خبرونه کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه درته لرو چې وای تر اوسه یې خپل معاشونه او یا هم امتیازونه له دولت نه ندی تر لاسه کړی. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت وای دوی ټولو مامورانو ته د اسد سمبولي او میزان میاشتې معاشونه لیږلې دي، خو په دې ډله کې بیا معلولان او متقاعدین شکایتونه کوي چې معاشونه نه دي ورسېدلي. په دې اړه د مالی وزارت له ویان احمد ولی حقمل سره مرکه هم لرو، خو راځئ تر دې مرکه مخکې ستاسې پیغامونه واورو.
الو آزاد آزادی رادیو ته دا پیغام پرېږدم. ورور دلته د هلمند په ولایت کې خو دا نظامي مایدین چې دیګر دوره سوال کوي، یو خو دا څلور میاشتې معاش نه ده اخیستی او بل دغه موسسه چې دا د دغه مایدین څه شی نه وکوي روغو خلکو ته یې ورکوي، مګر د دغو سره نه کوي. بدې ځینې راځي ما دې بالمله دا غوښتنه ده چې کوم کومک دی کوي دوی دې خپله د خارجیان دې راشي خپله دې مایدین ته ورسي، افغاني چې دې په لاس نه ورکوي. مایدین هغه یې در په در ګرځي یا کوچنیانې در وځي مړه سوه هېڅوک وروره کور په کور ډوډۍ کوله یې وروره کور په کور باندې ګرځي هېڅ شی په کور کې نه لري. کوچنیانې مریضان دي ګرده در په دره په کنډوالو کې پراته دي، وروره جانه د کور کرایه نه لري په کنډوالو په خیمو کې پراته دي، څوک یې ناره ناروي.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د شفاور د کلي ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلامه زموږ دا درخواست دی چې په افغانستان کې په لکونو په کورونو په میلیونونو شل او شوک میدین خلک او د الله د اسرې دپاره پراته دي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی چې دغو سره همکاري کومک هغه خلکو سره شوی دی چې هغه به په طالبانو سره په جنګ کې یا به په ډرون باندې یا په توپ راکټ باندې لګېدلی وو هغو له به مواد هم ورکول او هغو سره به یې کومک هم کاوه. خو موږ تاسې پهنه چې کوم ځایي د الله د طرف نه شل او شوت او معیب او د الله د عصرې دپاره وو هغو له نه چا مواد ورکړي دي نه مله په موادو کې برخه ورکړې ده. نو ته خدای دغه کړې ځکه ویلي تا دغه له به کتابچه هم نه جوړوله خو چې په ټانګه بیا په توپ راکټ بیا په د وسپنې تیسپن بل لګېدل هغه له به مواد ورکول. زمونږ دا درخواست دی چې زه خواري کولې شي نه مزدوري کولې شي هغه د لا د اصلي لپاره په کتون کې پراته دي کار دن کې نه څوک کولې شي نه دوب کولې شي د دوی لپاره کوم غواړو. او بیا مې دا خبره چې هغه مریضان چې په افغانستان کې هسپتال او ډاکټران او همدارنګه د ویلې خو د چا وسنه کې د څه مریضان خواران چې په کتون کې پراته دي او د لا د اصلي نه بل هیڅوک نشته دی او هغه د مریضان دي چې د مر په سلګي کې پراته دي او د وایم دا غونه د وی د لاسه کیږي او همدارنګه په تیم خاص له خلکو سره کوم خونه مو پلازا لا د اسري لپاره پراته دي دا شان خلکو لپاره سرکاري د وایم او د حکومت ته زمونږ دا درخواست کوي دا کم دي لسی دي د واده لپاره دوه لپاره چې د حقیقت کې نه دا سرکاري شه او د خلکو سره همکاري کوم کوشي.
السلام علیکم د آزادۍ رادیو ته سلامونه کوم زوالو سبزر خان دی دا خارجان سپورږي چې د مرګي په وخت کې حالت ازما یو سره یو بار خراب طالبانو مینو نه پښې جوړول او خارجان واغې سي بمبار کوي اته بمبار کوي یو سره سن مالک زراول دی هغه ځخه بیا دې پرغه له بازار ته بازار کم دلته چې نو وخت نه جنگونه چې سو په جنگو تور له بیا ګلاړم باز وخت مرګي ته لاړم د مرګي خپل څه نه امه کور تیر شو ما چې چا یو رپی کومه ما سره نو کړو زه خپل ما دې په څیر کار نه کوي کور ته پروت یم اوروره دا د څه کوم څه سره نه دلته کور دی د درې واره مو څه تاسو ته نه نه چې دا په دې سره کوم ارته وزه زارې دې کلی چې ما ته یو نوم نه دی کله دې خو سره به نه ستنه آیا نه په غاړه دي انا زه کرا به سم دلته کور ته پروت یم هیڅ چا دې ما غور نه کړه دوه واره دې ما کور کې سره کور په مرسته دې خو سره ما او سلام.
السلام علیکم آزادۍ رادیو ټول کا تاسو ته ورځم ته سلام بعد سلامه زه یو بصیر حکومت دی زخمی پاتې د نتی وګخوند لسنه شم کولای چې خپل زه او نن وښار د تیر حکومت نشم زخمین او مایدین پاتې دی هغه ډېر سخت بد حالات کړي زما غونته زه د زخمی حالات کې ډېر بد وضعیت کې په ډېر بد حالات کې ځان ته نشم کولای ځان ته یو ماړې روزي پیدا کوم او یا ځان ته ستاوی پیدا خدایو کوم ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابتون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام په قاشود ولزاده رانه په قاشود ولسوالۍ کې د جباخان سره وم هغه طالبان چې ما هغه واده کومک وم په قاشود طالبان ته سلامونه دی ورسېږي چې هغه ته عبدالرحمن دی چې د جباخان سره په قاشود ولسوالۍ کې وم چې وو یو طالب د لاس د کناز کې هرات کمز مسله کې پروت یم په څو ما یو باندې مثلا ورګر نه وو د پازار نه درغلم کله ته څنګه ته ځمان ما زغړ ما ته دې د ملام ناز دې چې کومه دې ځان نه کړې په تاسو چې په اړیا او اړیا شپږ ویش یا څل شپږ پند د ځان لمبار دې کله ما زغړ ته دې ورو ما ته دا غږ راوړل چې تاسو سره ونې زه وځم چې زړه بزارې ما شوم باندې ته دې باندې من کړې دې ما یې ونه ټکوټ کړې در بزارې.
السلام علیکم ازادۍ رادیو ته طالبان دا دې هغه ما یو وینو ما هغه نور کی کښې چل دې ما یوبینو ماش نور کوي دا څنګه چل دی ایران پاتې ما دس مالی میږي لکه چې هیڅ حکومت نه وي. وسلام.
السلام علیکم زه تن معلول د علمي میلاد څخه خبرې کوم. ما د ازادۍ رادیو څخه دغه تمه او امید دی اول د خدای څخه ګون د ازادۍ رادیو څخه چې زما دغه پیغام د نړیوالو تر زه په دې ورواره سي از ما سره د کوم خیریت بنسټ یا کومه مشي سره از ما سره په تماس کې زه ډیر سخت سخت مشکلاتو ستونزې سره مخامخ یم. ما راته تم امید د ازادۍ رادیو څخه د خدای په دې کې چې ما د غواز ډیر ژر واغې او ډیر ژر زما په حق له باندې دوی خپل دریځ وړاندې کړو. زما دغه پیغام نه شریږي نه دوی دې په خپل پرېکړه پورې.
سلام علیکم. ما د بادغیس ولایت د بالامرغاو د ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زما مشکل دغه دی چې زر کاسه مایدین دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړې تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. خبرې کوم پیغامات سامنے مل رہے ہیں. شروع اس کو پیسے ہم سے امکانات ہم دیجیے اور بے خدا یہ امانت پیسی دے دولت سرزمس پرچی دے معاشوت خیر سے گزر لیجیے مگر ایسا خبر خدا دشم امانت پیسے خدا دادا تو فار دا دولت تقاوت کر دی چویدات یہ سلئی تقاوت سے داموس ورکو چبیا دے یہ خپل کار کو بچے اما کے دے دے کمر سے داشت پکڑ پر پڑا ہو رکھیے کہ اس سے مستاج روزمرہ وینو پڑا شکایت ہونے اداشت متقائی جنو چاہیے او که زه تکاوت سم د بلې شوبې د بل ریاست هغه بیا ما صدا اس پر په کیسوارې راکې د کلو.
سلام علیکم. خو دې کې نماز تاسو ټول اورې د موته یې موم د مو دا د تکاوت په باره کې څو واره د خلک دې شکایت نه کوي. موږ هم کو تکاوت موږ یو پیسې دې زموږ په نغدې پیسې دې چې د دولت سره امانت پرچی نو دا ولی دی دا اوس دی لاری اخیستی دی چې دا په کې سرکی د کال مثلا یا یا زره یش په تو زره یا لکاون په دې خو هیڅ نه کېږي. خدای دې یو ځای ورته.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوري دا و ستاسو پیغامونه. په زینو پیغامونو کې معلولانو او دغه راز متقاعدانو شکایت درلود چې دوی ته لا امتیازات نه دی ورکول شوی. د افغانستان د مالی وزارت هم دا ستونزه تر یو حده منی خو وایي چې دوی د بودیجې په برخه کې ستونزه نه لري خو وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله تر اوسه معلولانو او متقاعدانو ته معاشونه یا امتیازات نه دی ورکول شوی خو دوی وایي چې دا ستونزه هم هواریدونکې ده. په همدې اړه مې د مالی وزارت له ویاند احمد ولی حقمل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښتل چې د ماشینو د ورکړې لړۍ چیرته رسیدلې.
د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو شروع کړو د ورکړې په هول وروسته مو د افات د میاش معاشات ورکړې بیا د نور معاشات ماتل او ځکه د معاشات په سکیل کې خورا ډیر مشکلات و نو هغه حل سو یو نو سکیل جوړ سو او موږ د معاشات د اسمبلی او میزان معاشات لړۍ مو ورکړې چې تقریبا تر اوسه پورې مطلق اکثریت سره رسیدلې دي استثناءً که یو اداره او دوه ادارې پاتې وي هغه به هم نن د ورځې تر اخره کار خلاص نور ورکړ. دی ولایاتو د اکثریت ولایت پرون لا د معاشات پروسې موږ پوره کړې. ما زمي کوشش دی چې د پاتې ادارې دی او موږ خپل استحقاقونه راوړي دي د هغو معاشات هم مو اجرا ځکه موږ دغه ټاکلې چې د جدې څخه مخکې باید ټول معاشات اجرا شي ځکه جدې کې بیا مالي کار نه وي کیږي زموږ سیستمونه بندیږي تر څو چې بیا نوې بودیجه راځي او عمل کیږي.
خا یعنی تاسو وای چې تقریبا ډیرو ادارو ته ماشونه لیگل شوی دي د دوه درې میاستو د 10% ویلې سي مثلا 80% 90% څومره مامورانو به ماشونه تر لاسه کړی وي هدا اقل دی وي میاشتې دی
وي میاشتې هغه د 80% ټول ته اجرا شوی دي او پاته دغه د دوه میاشتې لړۍ چې موروسه شروع کړه دا هم که درته منه تر نیوی تر 50% اضافه ادارات اخستې دي استثناء نه اوسو ادارې کپاتې دا هم مشکل ده دي
استحقاقونه باندې تاسو ارزونه وکړه او کنه مجموع کې بودیجوي مشکل وو؟
نه بودیجوي مشکل نه وو، معاشاتو په طرحو کې مشکل وو. دا موضوع موږ مخکې مطبوعات سره ښه تفصیلي شریکه کړې ده. مخکنی ادارې ته چې کوم ماشات کېلونه پاتو په هغه کې خورا ډېر مشکلات وه. ځینو اداراتو ډېر لوړ انجازي ماشونه اخیستله، ځینو نه اخیستله. مثلا دوه مشابه بستونه چې به په دوو ادارو کې یو بس په 15,000 افغانۍ اخیستله، بل هغه بس په بل ادارې کې به تر 1,500,000 اضافه اخیستله. داسې مشکلات وه. هغه مو حل کړه، دا تفصیل مو وختي ملت سره شریک کړی دی. نو د هغه څخه وروسته چې دا نو اسکل ته ټولو اداراتو پورې ورسېدي، ماشات اجرا موږ د دوه میاشتې شروع کړه. اوس تقریبا ټول تر رسیدلی دا دوه میاشتې ماشه.
تاسو خود اسې کټګوري کړی نه دي، مثلا ښوونکي، د روغتیا کارکونکي، ټول دولتي مامورینو ته په یو ډول ماشونه ورکول کیږي؟ توپیر په منځ کې نشته؟
یا توپیر نشته، توپیر خو د بستو په حساب شته، اما بستونه بیا په ادارات کې فرق نه کوي. مثلا دریم بس چې دی، دریم بس امریات، هغه که د ښوونې او روزنې په وزارت کې، هغه که د تحصیلات په وزارت کې، او هغه که د مالیه په وزارت کې، هغه فرق نه کوي. ماش به یو ډول ورکول کی، خو ټول مامورین د یو ډول نه دي، نه د بستو په حساب دي. بستونه د ټولو ادارات یو ډول.
موږ ته چې اوریدونکو پیغامونه پریږدي، همدا وایي حتی تر دې ویني او نه مخکې پورې د وسم پیغامونه ست چې وایي موږ ته ماشونه نه دي را رسیدلي، کېدای شي په لرو پرتو ولسوالیو کې وي یا هغه سیمې وي چې تر اوسه ممکن ورته ماشات نه وي رسیدلي.
نو خو اوس تقریبا د غنن چې زستا سره خبرې کوم، تر مطلق اکثریت یعنی تر 95% اضافه ادارات خپل ماشونه اخیستي دي. نو یو استثناء کې یو اداره او دوه پاتې دا مشکل دا غو دي چې هغه استحقاقونه پر وخت نه دي راغوري. موږ وزارت مالیه کې خپل امادګي ورته درلودل او استول بودیجوي مشکل مهم نه درلود.
بله، او په دې دولتي کسانو کې یو شمیر کسان ډیر ګیلمن دي، موږ ته چې زنګونه وهي متقاعدین دي، هغوی وایي چې ماشونه نه ورسیږي یا امتیازات نه ورسیږي، او دغه راز معلولان هم ورته شکایت کوي، خصوصا د پخوانی حکومت پوځي معلولان.
متقاعدینو موضوع چې ده، هغه خو د تقاعد ورکړه کې موږ مشکل نه لرو، ورکوو یا مخکې مو هم دا خبرې کړي دي، دا بحث کړی دي. د هغه مشکل تخنیکی دي، د سیستم مشکل دی. تیر ادارې یو ډیر مغلق سیستم ورته جوړ کړی وو چې دا بیا د دولت د نورو سیستمو سره وصل وو، او په یو وخت کې باید ټول سیستمونه چالانی. یعنی مشکل یې د سیستم او د پیسو نه و. کومه بودیجه چې د کال په شروع کې دوی ته ورکول شوې وه، دوی هغه بودیجه پوره نه و مصرف کړی. یعنی د غسوال لستو مالی کال بودیجې څخه دوی ته ډېرې پیسې ورپاتې. شاوخوا شپېته دغه 1,00,000 کسان موږ بایومیټریک کړي وو د کال په شروع کې، په هغو کې 6,000 کسانو خپل تقاعد اخیستی دي، دې 6,500 کسان پاتې دي. او د هغو مشکل د سیستم مشکل دی، تخنیکی مشکل دی، چې په کومه ورځ حل شي موږ معاشات ورته شروع کړو، تقاعد یې ورکړو. دا یو موضوع.
هغه خو بایومیټریک سوی وو، د مغو بایومیټریک شوی مشکل دا کوم کسانو چې کارتونه اخیستي، الکترونیکی کارتونه اخیستي.
بله، هو د دوی مشکل دی، ځکه سیستم باندې د دوی د ویریفیکیشن لپاره باید سیستم فعال وي، او دا سیستم یوازې بیا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د دولت د نورو ادارو ځینې نور سیستمو سره اړه لري. ټول سرورونه باید په یو وخت باندې فعال وي، څو دا مشارت دی.
د معلولانو په اړه باندې کوم لږ ذره وضاحت ورکړي، د دوی استحقاق لیگل سوی دی وزارت ته، د دوی او ولې نه دی ورسېدلی ماش تر اوسه؟
او دغه معلولین او شهدا او معلولین چې دی، دا وزارت مالیه پورې اړه نه لري، دا د کار ټولنیزو چارو وزارت پورې اړه لري. چې پښتنه د هغه سوسی او هغه په دې اړه تفصیلي بحث وکړي چې ولې نه دی حواله سوی، حواله کیږي، څوک حواله کیږي، دا د هغه وزارت صلاحیت. دوی استحقاقونه جوړوي، موږ ته یې راوړي، موږ یې ورته تادیه کوو. خو دوی خپل اصول لري، اوس د هغه اصولو د مخکې، یعنی هغه تفصیل دوی ورکوي چې وزارت مالیه سره ډېر کار نه لري.
یعنی دا ستونزه نسته چې پیسې دې نه وي، پیسې شته اما لیګلې پروسې دې لیګلې یو څه ستونزې لري.
د دولت عادي بودیجې لپاره مشکل څه لرو؟ بلې، و همدغه دي چې تاسو ویني معاشات ورڅخه اجرا کوو او بعد برحاله دا لړۍ شروع ده او تقریبا موږ د دې تحول وروسته عادي د درو میاشتو معاشات موږ ټول دولتي کارمندان دور کړی دي. دا کوم عادي خبره نه ده.
او مالی کال هم را نوی کیږي. حقمل صاحب، تاسو تازه خبر ورکړي چې ساکال بودیجه مو هم د نوی کال لپاره پلان کړی ده. د دې بودیجه په اړه ممکن تاسو په خو هم معلومات ورکړي وي کله غوړیدونکو ته وایي چې دا بودیجه څومره ده، څومره به په عادي بودیجه کې تاسو مثلا وکولای شئ چې خپل د خپل مامورینو معاشونه په وخت ورکول شي په نوی کال کې؟
بجه و د 1401 مالی کال لپاره زموږ بودیجه جوړه ده، تصفیه دی لپاره دی وزیران شورا ته استو د تصویب لپاره چې کله تصویب شو په نوي کال کې به هغه نوې بودیجه تطبیقو. او پس له دوه لسیزو څخه لومړی ځل دی چې موږ یو داسې بودیجه جوړوو چې متکی پر خارجي مرستو نه ده، بلکې خپل عواید مو په نظر کې ورته نیولې دي. اوس چې دا بودیجه څومره ده، عادي څومره ده، انکشافي څومره ده، هغه جزئیات نه شو شریکولای، ځکه د تصویب تر مخه د تصویر امکان لري چې د تصویب په جریان کې په دې کې ډېر عمده تغیرات راځي.
د مالی وزارت ویاند احمد ولی حقمل وو.
ازادي او اوریدونکو، ازادي رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
لدی سره د دې اونۍ د پروګرام پای ته رسیدي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو الله ماچ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422122 1115. شمیره بیا وایم 00422122 1115.